دلی میراج جرا ولی سوغات نامتا پنځل منځ نامتا درد احسان ده دلی میراج جرا ولی سوغات نامتا پنځل منځ نامتا درد احسان
نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا
د تعلیم القرآن راجیو درنو او معززو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا دې د پخوا په څیر یو ځل بیا زه عزیز الله شمشیروال د لمونځ کړه خپرونې په وړاندې کولو سره ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر سوی یم په دې هیله یم چې تر دې ګړی به جوړ او روغ یاست د ژوند ټولې چارې به مو په بریا سره پر مخ روانې وي او د خپلو راډیوګانو تر څنګ به ناست یاست د همدې خپرونې د پیل انتظار به کوي درنو او عزت راتیرو اوریدونکو د نننۍ خپرونې تر پیل وړاندې یو ځل د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو په تیره خپرونه کې ویلې وه نو لومړی ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې هغه څه تکرار کړي مننه درنو اوریدونکو په دې هیله چې تاسو به هغه څه تکرار کړي وي کوم چې موږ او تاسو په تېره خپرونه کې ویلي وه خو زه هم په خپل وار سره غواړم هغه څه تکرار کړم موږ او تاسو په تېره خپرونه کې د تیمم سنت او عملي طریقه ویلې وه یعنې کله چې یو انسان د اوبو د استعمال څخه معذور سي یعنې د اوبو پر استعمال باندې قادر نه وي چې د اوبو د استعمال یعنې د اوبو پر استعمال باندې د نه قدرت صورتونه موږ او تاسو په تیرو خپرونو کې وویل نو کله چې انسان د اوبو پر استعمال باندې قادر نه وي او ده ته اړتیا پیښه سي چې دی باید پاک سي او دی لمونځ ادا کړي یا تلاوت وکړي یا هم داسې بل ضرورت او اړتیا ورته پیښه سي چې دی باید ځان پاک کړي نو کله چې دی د اوبو د استعمال څخه معذور وي نو دی بیا تیمم وهي چې د تیمم سنت او عملي طریقه په دې ډول ده لومړی به هغه کس چې تیمم وهي چې تیمم وهي هغه به بسم الله الرحمن الرحیم د تیمامه په پیل کې وایي یعنې کله چې انسان د تیمامه نیت وکړي د نیت څخه وروسته به انسان بسم الله الرحمن الرحیم ووایي لومړی به د چپه لاس لستوڼۍ پورته کړي او بیا به د رسته لاس لستوڼۍ پورته کړي او د لاسونو ګوتې به خلاصې کړي او د لاسونو د ورغو خوا به پر پاکه خاوره باندې ووهي کله چې پر خاوره باندې لاسونه ووهل راپورته کړل نو بیا به لاسونه د خاورو څخه ټک وهي و به څنګه چې کله لاسونه د خاورو څخه و څنډل نو بیا به په دې لاسو سره خپل ټول مخ د ویښتانو د شنه کېدو څخه بیا د ځینې تر لاندې برخې پورې او همدا ډول د یوه غوږ د نرمۍ څخه د بل غوږ تر نرمیه پورې خپل ټول مخ مسح کړي. یعنې په ټول مخ کې باید هیڅ ځای د مسح څخه پاتې سوی نه وي. نو کله چې مخ مسح کړي بیا به دوهم ځل لاسونه یعنې دواړه لاسونه او د هغو د ورغو طرف چې ګوتې به یې خلاصې کړې وي پر مځکه باندې ووهي. چې کله یې پر مځکه باندې ووهل او سره ویې مشل او د خاورو څخه یې ټک وهل بیا به د چپه لاس دغه درې ګوتې بېله د بټې ګوتې او د شهادت د ګوتې څخه دا د چپه لاس درې ګوتې به د رسته لاس د ګوتو پر سرو او د لاس پر شا باندې کښېږدي او دغه ډول به یې کش کړي. دغه ګوتې به د چپ رسته لاس پر شا باندې کش کړي تر څنګلي پورې به یې ورسي او څنګلي به هم پکښې کې کښېباسي. چې کله یې لاس دغه طرف یعنې د شا طرف یې ټول مسح کړي په دغه درو ګوتو د چپه لاس سره نو بیا به د څنګلي د طرف څخه هلته به دا ګوتې په راوګرځوي او هغه د شهادت ګوته او بټه ګوته چې پاته دي په هغه سره به هغه پاته لاس د څنګلي د طرف څخه مسح کړي تر ګوتو تر سرو پورې. په هغه دوو ګوتو کې به دغه د رسته لاس یعنې چې د څنګلي د خوا څخه یې رامسح کوي دغه دوې ګوتې بټه ګوته او شهادت ګوته په د چپه لاس په بټه ګوته او شهادت ګوته کې راولي او مسح به یې کړي چې په دې ډول سره ټول لاس مسح شو. وروسته به په رسته لاس سره یعنې د رسته لاس دغه درې ګوتې بېله بټې او شهادت ګوتې څخه د چپه لاس پر ګوتو باندې د ګوتو پر سرو او پر شا باندې کښېږدي او دغسې به تر چنګلو پورې لکه څنګه چې رسته لاس مسح کړي په داسې ډول به تر چنګلو پورې یعنې څنګلي به هم پکښې کښېباسي ټول لاس به د دې لاس د شا طرف به ټول مسح کړي تر څنګلو. چې کله څنګلي پکښې کښېستلې بیا به بټه ګوته او د شهادت ګوته پر دا بل طرف یعنې د چپه لاس پر دا بل طرف راواړوي هغه طرف چې د دې د ګوتو د خوا څخه نه دی مسح سوی د څنګلي د خوا څخه به په هغه دوو ګوتو چې بټه او د شهادت ګوته ده دغه لاس هغه پاته برخه به رامسح کړي د چپه لاس دغه بټه ګوته او شهادت ګوته به پکښې کې راولي د دوغو ګوتو تر سرو پورې بیا مسح کړي. چې کله یې دا مسح کړله د ده تیمم بشپړ شو نو بیا به لومړی رسته لستوڼۍ او وروسته چپه لستوڼۍ راکښته کړي. وروسته چې ده د هر شي دپاره د لمانځه دپاره یې تیمم کړی وو او که د تلاوت دپاره تیمم کړی وو او یا یې کوم بل عبادت دپاره کړی وو هغه عبادت به ترسره کړي د ده تیمم بشپړ شو. دا که چیرې انسان ته یوه بیا اودسې پیښه وي یعنې کوچنۍ بیا اودسې وي او که داسې وي چې لوی بیا اودسې ورته پیښه وي د دواړو دپاره دغه یو تیمم کفایت کوي او د دواړو دپاره د تیمامه دغه یوه طریقه ده. یعنې په دغه یوه طریقه سره هم د غسل دپاره تیمم کیږي او هم د اوداسه دپاره تیمم کیږي او د دواړو دپاره د اوداسه او غسل دپاره یو تیمم کفایت کوي. علم الفقه یو سلوش پژمه پانه لمړی ټوک منیا نوشتمه پانه شامی دوه ساوه سلوش پیتمه پانه لمړی ټوک هدایا دوش پیتمه پانه لمړی ټوک کبیری سلوش پیتمه پانه طهور المسلمین دوه ویشتمه پانه مظاهر حق سلور ساوه نویمه پانه شرح نقایا دوه ویشتمه پانه لمړی ټوک. دا و د هغه څه تکرار کوم چې مو په تېره خپرونه کې ویلي وه. زموږ او ستاسو د تیمامه پرایز سنتونه واجبات او همدا ډول نور مسایل او عملي طریقه تر دغه ځایه پورې بشپړه شوه. اوس راځو هغه څه پیل کوو کوم چې مو د نننۍ خپرونې لپاره ټاکلي او بیل کړي دي. په نننۍ خپرونه کې موږ او تاسو د استنجا اړوند مسلې او احکام وایو. په نننۍ خپرونه کې موږ او تاسو د استنجا پیژندنه او تعریف وایو، د استنجا ډولونه وایو، او همدا ډول د استنجا ارکان وایو. استنجا څه ته وایي یا استنجا څه شی ده؟ د غټو یا وړو بولو وروسته چې کومه ناپاکي پر بدن باندې پاته وي، د هغې ناپاکۍ پاکولو ته استنجا ویل کیږي. یعنی کله چې انسان د یوې لارې څخه یا د دوو لارو څخه خپله اړتیا پوره کړي او بیا وروسته چې پر هغه شرمګاو باندې کومه ناپاکي وي، د هغو پاکولو ته استنجا ویل کیږي. د استنجا ډولونه، استنجا پر درې ډوله ده: مستحبه استنجا، سنت استنجا، او فرض استنجا. یعنی ځینې اوقات، ځینې وختونه استنجا مستحب او ښه کار وي، ځینې وختونه بیا استنجا سنت کار وي، یعنی د استنجا کول سنت وي، او یو شمیر وختونه بیا استنجا کول فرض وي، یعنی لازمی وي چې باید استنجا یو انسان وکړي. مستحب استنجا هغه وخت کول کیږي کله چې د انسان د شرمګا څخه هغه کوم فضله مواد یا ګندګي چې تللی وي، وتلی وي، خارج سوی وي، هغه د هغه ځای څخه یوې خوا او بلې خوا ته نه وي رسېدلی، تجاوز یې نه وي کړی، تر هغه ځای نه وي تېره سوې یو طرف و بل طرف ته، نو په دغه وخت کې استنجا کول مستحب او ښه کار دی. او دوهم، که چیرې هغه مرداري او ناپاکي یوه طرف و بل طرف ته د شرمګاه څخه تېره سوې وي، یعنی تجاوز یې کړی وي، خو د یوه درهم څخه کمه وي، نو په دغه وخت کې استنجا کول سنت ده. دریم ډول، که چیرې د انسان ناپاکي او مرداري د هغه ځای څخه، د هغه شرمګاه څخه چې راوتلې وي، د هغه ځای یوه طرف و بل طرف ته یې د یوه درهم څخه زیاته اندازه تجاوز کړی وي او وښتې وي، نو په دې وخت کې د استنجا کول فرض دي. د استنجا ارکان، د استنجا ارکان څلور دي، یعنی استنجا د څلورو شیانو څخه جوړه ده. لومړی، استنجا وهونکی کس یا سړی. دوهم رکن د استنجا هغه مرداري ده چې د انسان د شرمګاو څخه، د دوو شرمګاو څخه، د یوه څخه راوتلی وي، یعنی خارج سوی وي. او دریم رکن د استنجا هغه ځای دی کوم چې د هغه پاکول اړین او ضروري دي، یعنی هغه شرمګا ده چې د هغه ځای پاکول اړین او ضروري دي، او د استنجا د دریم رکن څخه دی. او څلرم رکن د استنجا هغه شی دی چې هغه ناپاکي په لیرې کول کیږي، هغه که اوبه وي او یا لوټه وي او یا کوم بل داسې شی وي چې په هغه سره د پاکولو اجازه وي، یعنی پاکول په روا وي. دا څلور شیان د استنجا ارکان دي، له دوی څخه پرته استنجا نسی کېدله، یعنی دغه څلور ارکان چې نه وي نو بیا استنجا نه کول کیږي، نسی کېدلی، او استنجا د دغو څلورو شیانو څخه جوړه ده. استنجا څه شی ده؟ یعنی د استنجا تعریف څه شی دی، یا استنجا څه شی ته وایي؟ د غټو یا وړو بولو وروسته چې کومه ناپاکي د انسان پر بدن باندې لګېدلې وي، د هغې ناپاکۍ پاکولو ته استنجا وایي. یعنی کله چې انسان د تقاضا او اړتیا لپاره ولاړ سي، وروسته چې د ده پر بدن باندې هغه ناپاکي چې وروسته تر هغه اړتیا ولګېږي او هغه بیا دی پاکوي، دغه پاکۍ ته استنجا ویل کیږي. یعنی د شرمګاو څخه چې د انسان د شرمګاو څخه چې هر شی ووزي خارج سي، او د هغو پاکول پر انسان باندې ضروري وي، او انسان یې د بدن څخه لیرې کوي، یعنی کوم شی چې خارج سو او په دې د خروج په وخت کې پر بدن باندې هم ولګېدی، یعنی د هغه ځای څخه چې خارج سو هغه څخه بدن ته هم ورسېدی، نو د دغه بدن پاکولو ته استنجا ویل کېږي. استنجا پر درې ډوله ده، چې لومړی ډول یې مستحب، دوهم سنت، او دریم ډول یې فرض ده. یعنی په ځینو حالاتو کې استنجا وهل مستحب کار وي، او په ځینو حالاتو کې استنجا وهل سنت کار وي، او په ځینو حالاتو کې استنجا وهل فرض وي. مستحب استنجا، لومړی مستحب استنجا، کله چې انسان د اړتیا پوره کولو لپاره بیت الخلا ته او یا داسې دشت او صحرا ته تیر شي، ولاړ شي، او خپل ضرورت رفع کړي او خپل اړتیا رفع کړي، نو که د انسان د شرمګاه څخه هغه ناپاکۍ او مرداری یوه طرف و بل طرف ته تجاوز نوی کړی، نوی تیر سوی یوه طرف و بل طرف ته پر بدن باندې نوی لګیدلی، نو په دې وخت کې د دغه کس لپاره استنجا کول مستحب او ښه کار دی. دوهم سنت استنجا، کله چې یو څوک د اړتیا او تقاضا د پوره کولو لپاره بیت الخلا ته ولاړ سي، او وروسته د اړتیا د پوره کولو څخه د ده پر بدن باندې د هغه ځای څخه چې ناپاکي راوځي، د شرمګاه څخه چې ناپاکي راووتل، د ده پر بدن باندې ولګیږي، او دغه ناپاکي د یوه درهم په اندازه نه وي، یعنی تر درهم کمه وي، لږ وي، نو د دغه کس لپاره استنجا کول سنت دی، یعنی دغه استنجا سنت ده. او دریم ډول استنجا فرض ده، هغه داسې چې کله یو انسان د اړتیا لپاره، د تقاضا لپاره، د ضرورت د پوره کولو لپاره بیت الخلا ته یا پیخانې ته ولاړ سي، یا دشت و صحرا ته ولاړ سي، خپل ضرورت رفع کړي، او وروسته تر دې د ده چې کوم ضرورت رفع کړي، د ده پر بدن باندې ناپاکي یا مرداري د یوه درهم څخه زیاته لګېدلې وي، یعنی تجاوز یې زیات کړی وي، تر یوه درهم زیات وي، نو په دغه وخت کې د استنجا کول، یعنی د هغه ځای پاکول پر دغه کس باندې فرض دي، یعنی دا لازمي ده چې دی به دغه ځای پاکوي. د استنجا ارکان څلور دي. اول رکن د استنجا هغه کس دی چې استنجا وهي، یعنی استنجا وهونکی سړی یا کس. دوهم رکن د استنجا هغه مرداری ده چې د انسان د دوو طرفو څخه، د دوو لارو څخه، هغه که کوچنی وي یا غټه، دا دوهم رکن د استنجا دی، یعنی هغه مرداری ده. او دریم رکن د استنجا هغه د هغه ځای پاکول دي کوم چې د هغه څخه غټې یا کوچنی بولې راوتلې وي، یعنی د کوچنیو او غټو بولو ځای دی، چې دا دریم رکن د استنجا دی چې استنجا ورڅخه جوړیږي. او څلورم رکن د استنجا هغه شی دی چې دغه ناپاکي او بولې په لیرې کول کېږي، په پاکیږي، چې هغه اوبه دي او یا لوټه ده، یا نور داسې شیان وي چې په هغو سره د پاکۍ اجازه وي، یعنی انسان استنجا په وهلی سي. نو دا څلور شیان دي چې د دې څلورو شیانو څخه پرته استنجا نسی کېدی، یعنی دا څلورو شیانو څخه استنجا جوړه ده. د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو، د خپرونې په دې برخه کې دمه لرو. د دمې څخه وروسته هم زموږ خپرونه ادامه لري. ستاسو درنو اوریدونکو څخه هیله کوو چې ملتیا مو وکړي.
پرګونو کې رانغښتې داسې مینه، په دردونو کې رانغښتې داسې مینه، په دردونو کې رانغښتې لکه وینه، پرګونو کې رانغښتې داسې مینه، په دردونو کې رانغښتې داسې مینه، په په دردونو کې رانغتی عجیب کله ته پدک څوک پوشي عجیب کله ته پدک څوک پوشي د الله پر رحمت نو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی دا الله پر رحمتونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی لکه مینا په رګونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی انسان ځکه تیر د ځان فصیل سر کړي انسان ځکه تیر د ځان فصیل سر کړي په عظیم قدرتونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی عظیم قدرتونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی لکه مینا په رګونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی اوس ته په یو په ځای وینې د زړه غواړي اوس ته په یو په ځای وینې د زړه غواړي په بلا امتحانونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی په بلا امتحانونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی لکه مینا په رګونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی تر منزل به وړم که هر څومي تر منزل به وړم که هر څومي کلم بو او کورونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی کلم بو او کورونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی لکه مینا په رګونو کې رانغتی داسی مینا په دردونو کې رانغتی
د تعلیم القرآن رادیو درنو او د قدر وړ اوریدونکو یو ځل بیا السلام علیکم و رحمت الله و برکاته په دې هیله چې د ما به مو کړی وي او خبرونې ته به غوږ یاست د هغه څه تکرار کوو کوم چې مو د نننۍ خبرونې لپاره د دمې څخه مخکې وویل او د نننۍ خبرونې لپاره مو ټاکلي او بیل کړي وه ټاکلي او بیل کړي دي دا چې موږ او تاسو په تیرو خپرونو کې د اوداسه اړوند مسلې او احکام وویل د هغه سنتونه فرضونه واجبات او همدا ډول نور مسایل د غسل فرضونه سنتونه او نور مسایل د تیمامه فرضونه سنتونه واجبات او داسې نور مسایل مو وویل نو په نننۍ خپرونه کې د استنجا اړوند مسایل وایو چې استنجا باندې هم پاکی یعنی پاکی راځي هغه ټول شان چې موږ او تاسو په مخکنیو خپرونو کې ویلي وه د پاکۍ اړوند وه. نو همدا ډول استنجا هم د پاکۍ اړوند ده، یعنی کله چې انسان ته د انسان بدن ته ناپاکي ولګیږي د هغو څخه پاکول لازمي دي، یعنی انسان به ځان ځینې پاکوي چې هغې ته استنجا ویل کیږي. د استنجا تعریف او پیژند. استنجا څه شي ته وایي یا استنجا څه شی ده؟ د غټو یا وړو بولو وروسته چې د انسان پر بدن باندې کومه ناپاکي پاته سي یا ولګیږي ورسیږي د انسان و بدن ته، د هغې و پاکولو ته استنجا ویل کیږي. یعنی کله چې انسان خپله اړتیا پوره کړي، دا که وړې بولې وي او که غټې بولې وي، او هغه ناپاکي چې د انسان پر بدن لګېدلې وي وروسته تر هغه چې انسان خپله اړتیا پوره کړي، نو د هغې ناپاکۍ یا مردارۍ و پاکولو ته استنجا ویل کیږي. د استنجا ډولونه. د استنجا ډولونه درې دي، یعنی استنجا درې ډوله ده. سنت استنجا، یعنی استنجا درې ډوله ده. مستحب استنجا، سنت استنجا او فرض استنجا. لومړی مستحب استنجا، کله چې انسان د اړتیا پوره کولو وروسته د هغه ځای څخه راولاړ سي او د انسان و شرمګاه ته، هغه ځای ته چې مرداري یا غټې او کوچنۍ بولې ځینې راوتلې وي، ځینې راخارج سوي وي، د هغه ځای یوه طرف و بل طرف ته نه وي رسېدلې، نه وي لګېدلې، یعنی تجاوز یې نه وي کړی، نو په دې وخت کې استنجا کول یا استنجا وهل مستحب او ښه کار دی. دوهم سنت استنجا، کله چې انسان اړتیا پوره کړي، یعنی د غټو او کوچنیو بولو ضرورت ورته پیش وي، اړتیا ورته پیش شوي، هغه پوره کړي، ولاړ سي ساره ګشته، او وروسته تر اړتیا پوره کولو د انسان د شرمګاه څخه غټې او کوچنۍ بولې یوه طرف و بل طرف ته تجاوز یې کړی وي، تللي وي، اوښتي وي تر هغه ځای، او د یوه درهم په اندازه باندې نه وي، یعنی تر یوه درهم کمې وي، نو د دغه پاکولو ته، یعنی دا چې تر یوه درهم کم وي، نو د دې پاکول سنت کار دی. یعنی د هغه شرمګاه څخه یوه طرف و بل طرف ته تجاوز کړی دی، خو دغه تجاوز یا کوم ځایونه چې په دغه باندې لړل سوي دي، ناپاکه سوي دي، هغه تر یوه درهم کم دي، نو د دې پاکول سنت کار دی، یعنی دغه استنجا وهل سنت ده. دریم ډول استنجا فرض ده، کله چې انسان د غټو او کوچنیو بولو اړتیا پوره کړي، یعنی بیت الخلا ته ولاړ سي یا دشت و صحرا ته ولاړ سي، خپله اړتیا پوره کړي، دا که د غټو بولو وي او که د کوچنیو بولو وي، د هغه څخه وروسته د ده و بدن ته و شرمګاه څخه و یوه طرف و بل طرف ته تجاوز کړی وي، رسېدلې وي هغه ناپاکي د غټو بولو یا کوچنیو بولو، او دا تر یوه درهم اضافه وي، نو په دې وخت کې پر دغه انسان باندې فرض او لازمي ده چې دی به استنجا وهي. د استنجا ارکان. د استنجا ارکان څلور دي. لومړی رکن د استنجا هغه کس دی چې استنجا وهي. دوهم هغه مرداري ده چې د انسان د دوو لارو څخه، یعنی که د غټو بولو لار وي او که د کوچنۍ بولو، د هغو څخه هغه مرداري راوتلې وي، یعنی که کوچنۍ بولې وي یا غټې بولې وي، هغه دي، یعنی دوهم رکن یې هغه مرداري ده. او دریم رکن د استنجا هغه ځای دی چې د هغه څخه دغه مرداري راوتلې وي، یا غټې او کوچنۍ بولې راوتلې وي. څلورم رکن د استنجا هغه شی دی چې په هغه سره استنجا وهل کیږي، هغه که اوبه وي او یا لوټه وي او یا نور داسې شیان وي چې په هغو سره استنجا کول جواز لري، یعنی استنجا په هغو شیانو سره روا وي. دا څلور شیان دي چې له دې څلورو شیانو پرته استنجا نسی کېدلی، یعنی دا څلور ارکان د استنجا دي، که دا د دې څخه کم سی نو استنجا نسی کدلی. یعنی د دې څلورو څخه استنجا تشکیل سوې او جوړه سوې. استنجا څه شی ده؟ یا استنجا څه شي ته ویل کیږي؟ د غټو یا کوچنیو بولو وروسته چې کومه ناپاکي د انسان و بدن ته ورسیږي ولګیږي، پر ومسلي د هغې ناپاکۍ پاکولو ته استنجا ویل کیږي. یعنی کله چې انسان د غټو یا کوچنیو بولو اړتیا پوره کړي او د هغه څخه وروسته د انسان پر بدن باندې کومه ناپاکي ولګیږي او د دغې ناپاکۍ د پاکولو ته او د هغې ناپاکۍ پاکولو ته استنجا ویل کیږي، چې د استنجا سره هر وګړی او انسان بلد دی، یعنی پیژني، په دې ښه پوهیږي چې دغه شي ته استنجا ویل کیږي. د استنجا ډولونه: استنجا پر درې ډوله ده. لومړی مستحب استنجا، دوهم سنت استنجا، دریم فرض استنجا. مستحب استنجا هغه وخت ترسره کیږي یا کول کیږي کله چې انسان اړتیا پوره کړي، یعنی غټې یا کوچنۍ بولې وکړي د هغه څخه وروسته چې دی د هغه ځای څخه ولاړ سي، د ده د شرمګاه یوه طرف و بل طرف ته غټې یا کوچنۍ بولې نه وي رسېدلې، نه وي لګېدلې، تجاوز یې نه وي کړی تر هغه ځای چې راوتلي دي، نو په دغه وخت کې استنجا کول مستحب او ښه کار دی. یعنی د ده بدن ته هیڅ ناپاکي نه وي رسېدلې، د هغه ځای څخه چې راخارج سوي وي د هغه څخه یوه طرف و بل طرف ته ناپاکي یا غټې او کوچنۍ بولې نه وي رسېدلې، نو په دې وخت کې استنجا کول مستحب او ښه کار دی. دوهم ډول د استنجا سنت ده. یعنی کله چې انسان بیت الخلا ته یا پیخانې ته او یا هم دا ډول په دشت او صحرا کې دی خپله اړتیا پوره کړي او وروسته د ده تر اړتیا پوره کولو چې د غټې یا کوچنۍ بولې وکړي، نو د ده هغه شرمګاه او د هغه شاوخوا ته غټې بولې یا کوچنۍ بولې رسېدلې وي، تجاوز یې کړی وي، خو دغه تجاوز د یوه درهم څخه لږ وي، کم وي، نو په دغه وخت کې دغه کس ته استنجا وهل سنت دی. یعنی دا کس ته استنجا کوي، دغه استنجا کول سنت کار دی. دریم ډول استنجا فرض ده. یعنی کله چې انسان د کوچنیو او لویو بولو دپاره بیت الخلا ته، پیخانې ته او یا دشت او صحرا ته ولاړ سي، خپله کوچنۍ یا غټه اړتیا پوره کړي او د هغه څخه وروسته د ده و شرمګا ته، د شرمګا یو طرف و بل طرف ته هغه ناپاکي او بولې تجاوز وکړي، او هغه تجاوز چې دې بولو چې هغو بولو کړي دي یو طرف و بل طرف ته هغه د یوه درهم څخه زیات وي، نو د دې استنجا کول فرض دي. یعنی کله چې ناپاکي د هغه مخرج څخه، د هغه ځای څخه چې راوتلې وي، د یوه درهم څخه زیات تجاوز یې کړی وي د انسان و بدن ته، یعنی د انسان پر بدن باندې د یوه درهم څخه زیاته مشتې او لګېدلې وي، نو د هغه استنجا کول، د هغه پاکول فرض دي. الله سبحانه وتعالی دې د صحیح عمل کولو توفیق را په برخه کړي. د تعلیم القرآن رادیو درنو او زلت راتیو را اورېدونکو، زموږ د نن ورځې خپرونه همدومره وه. تر بیا چې ستاسو په درانه چوپړ کې حاضریږو، تاسو پر لوی بخښونکي او پالونکي رب سپارو. والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
دبی حیا کرونو، دبی حاشا کرونو، دبی